السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې شپږم د لوړ ټولګیو د زده کوونکو نجونو د تعلیم پر بندیز زر ورځې اوړي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي افغانستان د دې زر ورځو زیانونه هیڅ کله نشي جبران کولی. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیال حیدربار پرون دوشنبه په ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې په دې موده کې اوښتي زیانونه د جبران وړ نه دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال نو پوره چې د شپږم ټولګي له شپږم د لوړ ټولګیو زده کوونکو نجونو د تعلیم له حق څخه بې برخې شوې. د طالبانو حکومت د 2023 میلادي کال په پای کې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بې له کوم دلیل بندې کړې. وروسته په دې اړه په تفصیل لوري. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د قحطۍ د ګواښ د مخنیوي په هدف 125 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. دا مرسته پرون اروپایي کمیسیون په بروکسل کې اعلان کړه. دا پیسې خیریه ټولنو ته ورکول کیږي چې بېوزلو افغانانو ته د خوړو، سرپناه، روغتیايي خدمتونو او پاکو اوبو د برابرولو پر چارو ولګوي. اروپایي ټولنه همداراز 12 میلیونه یورو پاکستان ته ورکوي چې افغان کډوالو ته د مرستې او د احتمالي طبي پیښو د زیانونو د مخنیوي پر چارو ولګوي. جرمنی د کورونا استخباراتو مشر وایي په دې هیواد کې سکال د پخوا پرتله د اسلام پاله ترهګرو د حملو ګواښ د پام وړ لوړلو. توماس هالډین وانګ دا خبره د جرمنی له خبري اجنس ډی پی ای سره په یو مرکه کې چې نن خبره شوه کړې ده. د جرمن چارواکي ویلي دي د ګواښونو پر زیاتېدو په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او د داعش خراسان څنګه د پیاوړتیا اغیز هم شته، خو هغه په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې تېره اونۍ د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان څو اسلام ضد مظاهره کوونکی او یو پولیس په چړې وویل چې ټپي پولیس څو ورځې وروسته سا ورکړه. نړیوال بانک نن سهشنبه اعلان وکړ چې په پاکستان کې د برېښنا د تولید تر ټولو لوی بند داسو لپاره یو میلیارډ ډالر پور تصویب کړی دی. د بانک په یو خبر پڼه کې ویلي چې له دغه پور څخه به له دغه بند څخه چې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د چین په مرسته رغول کیږي د تولید شوې برېښنا د شبکې د پراخوالو د پراخولو او د سیمه ییزو ټولنو او بخیا او سیمه ییزو ټولنو ته د خلاص رسي د چارو لپاره کار واخیستل شي. د پاکستان لپاره د نړیوال بانک رئیس ناجی بن حسن ویل پاکستان د انرژي په برخه کې د ارزانه باوري او پایدار انرژي په برخه کې ډیر ننګونو او ستونزو سره مخ دی او د داسو د برېښنا د تولید پروژه کولای شي چې په دې هیواد کې د انرژي سکتور کې بدلون راوړي. د دې بند او د چین پاکستان د اقتصادي کوریډور په تړاو نورو پروژو کې په زرګونو چینایي کار کوي. یو شمېر چینایي کارکوونکي په دې وروستیو کلونو کې د سخت دریځو وسلوالو لخوا په بریدونو کې هم په نښه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي په غزه کې د برمتو د ژغورنې لپاره د اسرائیل پوځ په وروستیو عملیاتو کې د ملکي وګړو وژنه او سره په ګڼ میشتو سیمو کې د برمتو ساتنه ښایي له بشري جنایتونو سره انډول عمل وي. اسرائیل ویلي د هوایي ځواکونو په مټ دا پوځي عملیات د شنبه په ورځ د غزې ترنګ په مرکزی سیمه نو سایرات کې تر سره شول. په غزه کې روغتیايي چارواکو ویلي چې په دې عملیاتو کې له 200 ډیر فلسطینیان وژل شوي. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویان جرمی لارنس نن وویل په هغه طریقه چې په دې ګڼ میشته سیمه کې بمباري شوې دا جدي پوښتنې رامنځته کوي چې آیا اسرائیل د پوځي او ملکي وګړو ترمنځ توپیر د ځواک تناسب او وار له مخې خبرداري چې د جګړې منل شوي اصول دي په پام کې نیولې وو. په سویس کې د اوکراین د سولې د کانفرنس په درشل کې نن جرمني د اوکراین د بیا رغونې د کانفرنس کوربه دی. په پلازمینه برلین کې د غونډې د جوړېدو هدف د ډیپلوماسۍ د اونۍ له پیلېدو مخکې له اوکراین سره چې د روسیې د یرغل له کبله سخت زیانمن شوی د نړیوالو د خواخوږۍ څرګندول دي. د برلین غونډه د هغې کلنۍ غونډې دوام دی چې مخکینۍ هغه یو کال مخکې په لندن کې جوړه شوې وه. د روسیې یو څو څلور دېرش ډوله جنگي الوتکه په قفقاز کې نسکوره شوې او سپرلی یې ټولې وژل شوې. دفاع وزارت ویلي دا الوتکه تېره شپه د عادي تمریني الوتنو په مهال او په غالب ګمان د تخنیکي عارضې له کبله نسکوره شوې ده. ریا نوویسي خبري اژانس د دفاع وزارت په حواله خبر ورکړی چې د هوا فضايي ځواکونو دا الوتکه د روسیې د شمال اوسیتیا جمهوریت په غرنۍ سیمه الانیا کې غورځېدلې ده.
ازادي رادیو اوري.
وړاندې پر پرونو کې به واوري چې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان په اړه د دوحې را روانه غونډه د افغان نجونو او ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره یو ښه فرصت دی. د ښځو د چارو فعالان هم دې غونډې ته هیله مندي دي.
ناستکه د خزو د جنونو د حق او حقوقو
په دې اړه مو له زده کړو پاتې شوې د لسې له یوې زده کوونکي سره هم مرکه کړې ده.
امریکایان چې موږ ټول بیا خوشاله یو هیله لرو چې د دې یو مثبت خبر واورو.
د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې په دې وروستیو کې سیمه ییز بازارونه ډېر ګرم شوي دي.
دلته یو ګوله ډوډۍ پیدا کی بس ان شاء الله دا ګورته بس یو دغونه نری زارای کیږي.
په نړیوال موضوعاتو کې په غزه کې د جګړې د درولو لپاره د نړیوالو له وروستیو هڅو خبرو او پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ وای پر انجن او خوځو د طالبانو د محدودیتونو لامل رامست شوی ځان نه جبراني دن کړي. دغه سازمان په اکسپانه په یو ویډیو کې د سازمان د خوځو د برخې د مرستيال هیدربار له قول ویل شوی چې په تیر ورځو زرو کې د انجنونو پر خوځو بندیزونو په ترڅ کې لا ستللې فرصت به هیڅ کله بیرته جبران نشي. د سازمان د دوهره روانه دریم غونډه د افغان انجنونو او خوځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره غوره فرصت انګنلې ده. ټاکل شوی دا غونډه د روان جون میاشتې په دیرشمه په دوه کې جوړ شي او دوه ورځې به دوام وکړي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د انجنونو پر خوندزیو د طالبانو د بندیز د زرو ورځو د پوره کېدو په اړه ویلي په دې موده کې رامنځته شوی زیانونه به هیڅ کله جبران نسی. د سازمان په خپل اکسپانه په یو ویډیو کې چې پرون دوشنبه یې خبره کړې د دې سازمان د خزو د برخې د مرستيالې په حواله ویلي افغانستان به هیڅ کله د دې زرو ورځو په ترڅ کې یعنی لاسه تللي فرصتونه په بشپړ ډول بیرتهونه راغیږي. په دې وخت کې د هنرمندانو، ډاکټرانو، شاعرانو او انجینرانو لاسه وتلای ظرفیت به هیڅ کله خپل هیواد ته جبران نسی. د سازمان د دوه هیر روانه درې مناسته د انجنونو خزو او بشري حقوقو د ملاتړ لپاره تر ټولو ښه فرصت ګڼي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د اروپایي هیوادونو د رسنیو برخې مشر انډریو سټروهلن په دې اړه په یاد خبره کړې ویډیو کې ویلي
د جون میاشتې په پای کې په افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو کارپوهان او استازي د قطر په پلازمینه دوحه کې سره وګوري ترڅو د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې پر کړنلارې خبرې وکړي. دا یو فرصت دی چې د افغان میرمنو ترڅنګ ودرېږو او له هر هغه څه کولو څخه ډډه وکړو چې ممکن د بشري حقوقو جدي سرغړونه یا د طالبانو رژیم ته د مشروعیت ورکولو په څیر ښکاره شي.
ښاغلی سټروهلن زیاتوي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د ښځو او نجونو پر وړاندې د هغوی د جنایتونو له کبله حساب کتاب وکړي. دوی باید د بلګې په توګه د ملګرو ملتونو سازمان غونډو ته ونه بلل سي. هیڅوک باید د دوی پر رژیم بندیزونه لري نه کړي ترڅو چې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو په حقوقو کې ثابت پرمختګ نه وي سوای لکه کول د طالبانو د رژیم د ترهګرۍ د عادی کېدو د خطر سبب کیږي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ګڼو نړیوالو بشري او د ښځو حقوقو سازمانونو سره په ګډه د جون په لسمه په یو بیل لیکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نه غوښتنه کړې چې د دوه پر روانه غونډه کې د افغان ښځو وینجنو د نو تامین او په دیناسته کې د خزو حضور لپاره ونه غورځوي. د دې لیک په وبرخه کې راغلي موږ له تاسو غوښتنه کوو چې د دوه په پروسه کې د طالبانو د ګډون لپاره د دوی لخوا بیان سوي کوم شرطونه ته غاړه کې نه کړي چې د خزو د بشري حقوقو خوندیتوب یا دوی د هیواد راتلونکي په اړه هر افریقړه کولو کې د بیلابل افغان خزو مدني ټولنې بشپړ قوي او منظم ګډون ته زیان ورسوي. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه را روانه غونډه د روانې جون میاشتې په دیرسه منیټه جوړ سي چې طالبان هم ورته رسمن بلل سوي دي. بلخوا له خوندزیو محرومې ځینې نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې د دوهې ناستې په اړه وایي نړیوال او د دې ناستې ګډونوال باید د افغان نجونو او ښځو د حقونو موضوع د اجنډا اصلي بحث وګرځوي. د لسم ټولګي زده کوونکي او د کابل ښار اوسیدونکي د نوم خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
ناسته کې د خزو د جنونو د حق او حقوقو یادونه ډیره مهمه خبره ده. نو که چیرې په هره غونډه کې د یادونه وشي نو دوی ته ډیره ګټه کوي تر څو د خزو او جنونو د تعلیم او د دروازې ورته خلاصې باندې
د خزو د حقوقو فعالې عدلي ستانکزي هم وویل
د دوه ګډون کوونکو باید د طالب چارواکو پر وړاندې یو جدي
دریځ غوره کړي، باید چې ډېر جدیت او قاطعیت باندې دوی ته دا ورسول شي چې تر څو د نجونو او مېرمنو کوم بندیزونه چې په دوی باندې لګول شوي دي هغه لرې نه شي، نو هیڅکله باید دوی په رسمیت ونه پېژندل شي.
طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې تر واکمنېدو وروسته لومړی د شپږم ټولګیو څخه پورته نجونو پر ښوونځیو بندیز ولګاوه، او بیا د 2023 کال په پای کې د دوی حکومت د پوهنتونونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. طالبانو وړاندې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونو ته ژمن دي، خو د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو او افغان مترزو مېرمنو ورسره دا ادعا نه ده منلې.
شبانه نوری پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دو په محل د لسم ټولګي زده کوونکو چې اوس په کور ناست ده. مخکې مې له آغلي نوری سره ام په دې اړه مرکه وکړه چې دا څومره د دوحې را روانې غونډې ته هیله منه ده چې د نجونو د زده کړې په برخه کې به دا غونډه ځینې لاسته راوړنې ولري.
ولکن چې موږ ټول بیا خوشاله یو هیله لرو چې دا یو مثبت خبر واورو، که څه هم هیڅکله مو اورېدلې نه دي، خو بیا ته تمه یو نو ده چې بیا په دوحه کې غونډه ترسره کیږي. زما په اند ښه به و چې زموږ د حق دپاره یوه ښځه هم تللې وای، دا چې زموږ د حق غوښتنه وکړي، ځکه په هغو مسایلو چې ښځه پوهېږي نو د حق غوښتنه یې په کومو الفاظو کولای شي زما په اند نارینه یې نه شي کولای.
تر اوسه څرګنده نه ده. په مخکنۍ د دوحې په غونډه کې هم یو شمېر ښځینه فعالانو ګډون کړی و، دا ځل تر اوسه پورې اجنډا وایي چې نه ده بشپړه شوې، خو په هر صورت طالبان هم دې غونډې ته بلل شوي دي. ښایي د مدني ټولنې استازي هم وربلل شوي وي. طالبانو تر اوسه نه دي ویلي چې آیا په دې غونډه کې ګډون کوي که نه کوي. ځینې لوري وایي چې طالبان ته باید په دا ډول غونډو کې د ګډون بلنه ورنه کړل شي، ځکه چې هغه د دوی د رسمیت پیژندلو په معنا به تعبیرېږي. تاسو سره موافق یاست؟
نو موږ ته څه وایي خو خبر دی چې ګډون پکې وکړي تر څو پوه شي.
یعنی ګډون کول د طالبانو تاسو ګټور بولئ چې د نورو اړخونو هغه ویناوي واوري، د دوی غوښتنې واوري؟
بله بله، ځکه چې دوی نه وچی باید دوی باید وچی، ځکه د خبرې واوري، د ویناوي واوري تر څو پوه شي.
تاسو چې د څو کاله له خونځي منه شوي یاست، په دغه موده کې مو په خپل آیا د زده کړو بهیر ته دوام ورکړی کنه؟
لومړی خو موږ چې کله زده کړې بندې شوې، د مکې دروازې بندې شوې، موږ کورسونو ته مخه کړه. وروسته له هغې چې کورسونه هم بند شول، نو زه چې خپلې ملګري وینم، خپلې انځورې وینم، د زده کړو سره یې مینه شي کمه شوې ده، ځکه چې مړه چې مطلع یو څه لرې اصول هغه نه مینه تم هر څه شکېږي. نو ښه ده بېرته ښوونځی پیل شي، بېرته راتلونکي ته فکر وکړو. اوس چې زه د هر ملګري مې وینم، هر انځورې مې وینم، نه هیله ده، نه ژوند ته کومه هیله لري، نه د راتلونکي په اړه کوم ښه پلان لري، نه د راتلونکي ته کوم ښه فکر لري.
تاسو چې دا زده کړو ته دوام ورکوو، عالي زده کړې به مو هم په نظر کې نیولې وي، څه مو غوښتل چې په راتلونکي کې کوم مسلک غوره کړئ، یا په کوم برخه کې غوښتل مو چې لوړې زده کړې وکړي؟
ما غوښتل خپل خبري یا شم، ځکه چې غوښتل مې خلکو ته د حق خبر ورسوم. کله چې وڅ وینم ځینې خلک وایي چې وروسته له دې چې بیا نه شي کولای خبر یا وڅي، ښځه نه شي کولای هغه څه شي، ښځه نه شي کولای یو څرنواله شي، ښځه نه شي کولای خبر یا شي، ولې ښځه نه شي کولای؟ ښځه د دې ټولنې غړي نه ده.
بله، خو اوس که چیرې مثلا په افغانستان کې د رسنیو وضعیت هغه څه تاسو ګوري، په خپل دغه بندیزونه چې لګول شوي یا محدودیتونه چې لګول شوي دي، داسې کوم بل مسلک شته چې تاسو پرې غور کړی وي، فکر کړی وي چې د دې نه چې بشپړه توګه له لوړو زده کړو بهر پاتې نه شي، آیا په دې مو فکر کړی یو بل بدیل باندې؟
زه چې وینم زما ټول ملګري اوس یوازې ټول نجونې زما په اند، یعنی ټول نجونې غواړي چې له زده کړو محرومې نه شي، هغه نجونې هغوی ټول اوس یوازې یوازې که څه هم ډېرو نه غوښتل قابله شي، خو ټول اوس قابلګۍ ته مخه کړې ده. نو زما هم که وي، نو دویم انتخاب مې قابلګي اوسي.
شبانه نوری و چې پر افغانستان طالبانو د بیا واکمنې دو په مهال د لسم صنف لسم ټولګي کې و چې تر اوسه پورې په کور ناسته ده، ځکه چې د نجونو پر مخ ښوونځي او دغه راز د پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
The United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
2001 کال په دوه کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته کې په افغانستان کې جګړه درېدلې او په دې هیواد کې نسبی امنیت ټینګ شوی. خو د طالبانو د واکمنۍ په تیرو نږدې درې کلونو کې ځینې وختونه یو شمېر نړیوالو بنسټونو افغانستان بیا هم یو نا امن هیواد یاد کړی دی. ورته ارزونه په وروستیو کې د اقتصاد او سول انسټیټیوټ هم په د 2023 کال د سول په د نوي شاخص په نوم راپور کې کړی دا ویلي چې افغانستان په جنوبی آسیا کې تر ټولو کم امترین هیواد دی.
د اقتصاد او سول انسټیټیوټ IEP افغانستان د سویلی آسیا په سیمه کې تر ټولو کم امنترین هیواد بللای دی. د انسټیټیوټ د سیشن بپورز د 2023 کال د سولې د نړیوال شاخص په نوم د یو راپور په خبرولو سره ویلي سره لدی چې افغانستان تیر کال په دې برخه کې تر ټولو ستر پرمختګ درلود، خو سا کال په امنیتي او پوځي برخه کې د دغه هیواد وضعیت کړکېچن سوای دی. د IEP د راپور لمخې افغانستان په وروستیو کلونو کې د پام وړ پرمختګونه کړی دي. د غراز ویل سوی چې د کورنیو جګړو د مرګزوب لشمیر په 2018 کال کې لا 3000 کسانو څخه په 2023 کال کې 350 تنو ته راټیټ شوی او افغانستان اوس له ترهګرۍ څخه تر ټولو ډیر اغیزمن هیواد نه دی. په دې راپور کې راغلی چې اوس د افغانستان پر ځای یمن د نړۍ تر ټولو کم امنه هیواد بدل شوی دی. افغانستان د 2023 کال د سولې د شاخص په جدول کې د 103 هیوادونو په منځ کې 103 تام ځای خپل کړای دی. له افغانستان وروسته سودان، جنوبی سودان په دې کتار کې او یمن 103 ځای کې راغلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو د بشپړ امنیت د تامینولو ادعا کړې او ویلي دي چې په ټول افغانستان کې د فساد مخه نیولې او سوله یې تامین کړې ده. خو یو شمېر افغانان وایي سره له دې چې افغانستان کې جګړې کمې سوي، خو اقتصادي وضعیت بیا بدتره سوای دی. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
مخکې په یو چا باندې راکټ ولګېده، بس 15 کسان چې مړ شوي ده، سلور نور خو ژوندی و، سلور نور خو کار برابر و. اوس وګوره دا سل روان دي چې دا 9 کسه 10 کسه پس پای مخ دی مړ کېږي، دا خو نیستي ده، په نیستي کې اصل جنگ اوس شروع دی.
د فراه ولایت اوسیدونکی او بازګر نعمت الله هم ورته نظر لري.
جنگ نیست ولې جنگ نانو
دلته جګړه نشته، خو د ډوډۍ او د وچکالۍ جګړه شته. فلن موږ په دې کې راګیر یو چې وچکالۍ ختم شي، چې وکړای شو خپل کرنې ته دوام ورکړو.
د امنیتي چارو په محمد نعیم غیور ازادي راډیو ته وویل د حکومت ولې پاړه د طالبانو تګلار او چلند د سولې امنیت او ثبات پر وړاندې د غواخونو او زیانونو کچه لوړوي.
وضعیت کې انجاریه و سیاست کې طالبان پیش میبرند،
هغه وضعیت چې اوس روان دی او هغه سیاست چې طالبان یې پر مخ بیایي، دا ټول هر شی به د سولې امنیت او ثبات زیانمنېدو کچه لوړوي او د دې لامل ګرځي چې نامنی رامنځته شي.
خدا محال د سولې او ثبات د دوامدار کېدو او هر اړخیز اقتصادي وادي لپاره کومې حل لارې شته؟ د افغانستان د سولې د خبرو اترو د مؤسسې د بهرنیو اړیکو مسؤل خدایار نایب زاده چې د فرانسې په پاریس کې فعالیت کوي ازادي راډیو ته وویل
راي حل نیست کې جامع بین المللي
د حل لار همدا ده چې د نړیوال ټولنې په ګډون د سیمه هیوادونو پر طالبانو فشار راولي او دوی د مذاکرې میز ته کش کړي چې د جمهوریت د نظام له ګوندونو، سیاسي رهبرانو او ډلو سره چې اوس جلا وطن دي خبرو اترو ته کینی او افغانستان د یو مشروع او ټول شموله دولت او سولې پر لور
خود طالبانو د حکومت چارواکو تل ادا کړی چې د دوی حکومت ټول شموله دی او پخوانی سیاسي چیرې آزمایل سوی چیرې بللې دي. د یادونه ده چې د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي چې د 2023 کال د سولې نړیوال شاخص کې ایسلند له 2008 کال راهیسه د نړۍ تر ټولو امن هیواد پاتې سوای، ورپسې ایرلند، اتریش، نیوزیلند او سنگاپور هیوادونه دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د اور بند په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک هر کلی کړی او بیا یې پر حماس غږ کړی چې دا تر هغه ومني. امنیت شورا دا پریکړه لیک پرون داسې مهال تصویب کړ چې له غزې څخه بیا هم د تازه تشدد راپورونه ورکول کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې په غزه کې د اوربان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک د خبره ډیره خروخانه کړ چې نړۍ د دې پلان ملاتړ کوي. بلینکن له اسرایلی چارواکو سره تر لیدنې وروسته نن په تل ابیب کې په یو خبري غونډه کې وویل له حماس ډلې پرته نور ټول د ملګرو ملتونو د دې پریکړه لیک ملاتړ کوي. متحد ایالات چې د دې پریکړه لیک طرحې امنیت شورا ته وړاندې کړې او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. بلینکن پر حماس ډلې غږ وکړ چې دا پریکړه لیک ومني. د هغه په وینا د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ټینګار کړی چې د امنیت شورا پرونی پریکړه لیک به مني. بلینکن د پریکړه لیک ته د ملاتړ د جلبولو، غزې ته د بشري مرستو د زیاتولو او له جګړې وروسته د غزې د ادارې لپاره د اسرایلو او حماس د جګړې له پیل راهیسې سیمې ته اتم سفر پیل کړی دی. دی به اردن او بیا قطر ته چې له مصر سره یو ځای د سولې د خبرو منځګړی و هم سفر وکړي. د امنیت شورا د پریکړه لیک طرحه تیره میاشت ولسمشر جو بایدن اعلان کړه او پرون تصویب شوه. دا پلان درې پړاوونه لري چې له مخې حماس د دوامداره اوربند او له غزې د اسرایلي سرتیرو د وتلو په بدل کې باید پاتې برمته خوشي کړي. ویل کېږي چې له هم شاوخوا یو سلوشل یرغمل د حماس ډلې په ولکه کې دي، خو ګومان کېږي چې ښایي درېمه برخه یې وژل شوي وي. بایدن دا طرحه د یوې اسرایلي طرحې په توګه وړاندې کړې، خو نتنیاهو د هغې له ځینو برخو سره په ښکاره مخالفت کړی او ویلي دي چې اسرائیل به د حماس له ځپلو او د ټولو برمتو له خلاصون پرته جګړه پای ته ونه رسوي. حماس تر اوسه رسمن د دې پریکړه لیک په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو دې ډلې د امنیت شورا د پریکړه لیک او د هغه د عمومي چوکاټ ملاتړ کړی دی، خو په عین حال کې د تطبیق د تضمین غوښتنه کړې. د حماس ویان جهاد تها نن وویل چې د اسرایلو له لوري د دې طرحې د تطبیق د یقیني کولو په اړه د دوی څېړنه روانه ده. د نوموړي په وینا اسرایلو تر اوسه په واضح ډول دا ژمنه نه ده کړې چې آیا پر غزې د یرغل پای ته رسولو ته ژمن دی که نه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو د 14 موافقو او د روسیې په ممتنې رایه د غزې د جګړې د پای ته رسولو پریکړه لیک تصویب کړ. د کار د هیلې یو ځل بیا را ژوندۍ کړي چې د غزې اتمیاشتنې جګړه به پای ته ورسیږي. په دې جګړه کې د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې له 10,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي او د غزې د 2.3 میلیون وګړو په سلو کې اتیا له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیا ولایت په زازیاریو بولسوالۍ کې تر ګڼو جرګو مرکو وروسته د دو کورنیو تر منځ یوه زړه دښمني چې 25 کاله دوام کړی ختمه شوې او په دوستي بدله شوې ده. منځګړو قومي مشرانو په دې اړه شوې جرګې کې وویل چې قومونه د دښمنیو لاس واخلي او د ځمکو پر سر د یو بل د وژلو پر ځای د خپلو کلو آبادۍ ته اوږه ورکړي. نور حال د نجیب الله خیل پر پټ کې.
د پکتیا ولایت د زازیاریو بولسوالۍ خیرمنه سیمه کې د قومي مخورو دینی عالمانو او ځایي خلکو په حالو زرو د ځمکه پر سر د دوو کورنیو ترمنځ 25 کلنه دښمنۍ چې یو کس پکې وژل شوی او په دوستۍ بدله شوه. قومي مخورو ویل کچیر ځایي خلک او مخور د دا ډول نورو شخړو او دښمنیو د حلولو لپاره هم صادقانه کوښښوکي نوښکیرې خواوې جوړې ته تیارېږي. یو تن سره کوون کې ولی جان د جرګي غډونوالو ته وویل
مده خیرمنه کلی بلکې ټولو زازای ته و کورنۍ ته چې دوی ترمنځ مشکل وو تکلیف او عزیزان وو تر زمن وو حل شو. خدای دې دوی مغه سي تر زمن ورونه عزیزان لري. ایمو د اریوب ولسوالۍ کې اکثره دښمنه په ځمکو په ډاګونو په آبادی نه ډاګونه څوک چی تاوړي نه ځمکه څوک چی تاوړي دی اعلی رضادی پاره دی ملا صاحب نوانی ست ترجوانه پوری دی زغم او سلینه کار واخلوی.
سولکون کی وای کوم کلی او سیمه کی چې دخمنی ختم شي نو نه واضح کیلو اړخون ژوند درامیږي بلکې د کلی جماعت او سیمه خلک هم ورسره هوسا کیږي. د خکیر خو یو تن خپل عزیز عجب خان مشال رویته ول
پټه په خپل هول پوت شو میلا په خپل هول پوت شو د کول په خپل هول پوت شو د دیمو پکتیو د ننوتی چې جوړو شي بیا بار سره خپل رابطه مات کوي بس خپل پټه با کوي غار با کوي ستر استمنه بس خاتم شي.
په لوی پکتیا کې د دښمنۍ د پای تر رسولو لپاره د جرګي مرکې ننواتی او ناغي دود په خپل قوت پاتې دی او خلک ورته درانه وای کوي. د دې دښمنۍ په ختمولو کې د جرګې او سولې د خبرو په خوا کې هغه قومي رسوم او رواجونه هم تر سره شول. یو بل تن سوله کوونکی و صاحب ګل د جرګې ګډونوالو ته وویل
په کلي قوم کې ډېر ستونزې دي، همداسې ستونزو ته ارپاڅوی د پای ټکه ورته کېدو یو نه دی دوه نه دی ډېرې دي. خو خدای دا ټولو ته دا توفیق ورکړي چې همداسې کلي ولس کې د داسې بدبختیو مخه ونیسي او داسې ستونزو ته د پای ټکه کېږدي.
یاد دی وی د لوی پکتیا د اوسیدونکو ترمنځ له پخوانه د ځمکو اوبو غرونو سرځایونو او دښتو پر سر ځینې وختونه دعوی لانجې شخړې او دښمنۍ رامنځته شوي چې له کبله یې د خلکو ژوند ورسره تنګ او ستونزمن شوی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
ازادي رادیو اورید کندهار په یوش مرور سوالی کوي په دې وروستیو کې سیمیز بازارونه ډیر ګرم شوی. د محلي بازارونو کې زیات شمیر خلکو ته د کار زمينه هم برابر شوی ده. یوش مر عام خلک دا بازارونه لمیلو سره هم پرتل کوي، خو یوش مر نور هغه کسان چې د بازارونو ته ورزي ل غیر معیاري ان توکو شکایت کوي.
دا د کندهار شهر بيديسته د باغ پل سیمه کې د ارغنداب درود پر غاړه دو ورځنی محلي او ځنګړی بازار دی چې هر د شنبه او پنځ شنبه د جړی ارغنداب پنجوایی ډنډ او کندهار شهر سلګونه وسیدونکي د بیلابیل توکو د پیر او پلور لپاره ورته راځي. دا ډول محلي بازارونه چې عام خلک ورته میلي هم وایي د کندهار په یو شمیر ولسوالیو کې د ونی په ځانګړو ورځو کې جوړیږي چې د زیات شمیر کسانو لپاره د کاري زمینې د برابرې دو ترڅنګ د ولسوالیو د وسیدونکو لپاره د ضرورت هر ډول توکي په اسانۍ موندل کیږي. په دغه بازار کې پلورونکي له دې کار خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې دلته دې دوی ته بیلابیل اسانتیاوي برابرې شي.
زمانو مسدلاري دا د دوشنبه په ورځ او د جمعې په شپه دی. دته د ډیر ولسوالی خلک راځي، اته د شار خلک راځي، د پنجوایی ولسوالی، د ډان ولسوالی بیا نو دلته ګولا وډی پیدا کی. بس ان شاء الله د ګورته بس یو دغونه نری زاره کیږي.
زما نوم مامور ستون زیداده چوروره دا زاینه تنگ دی. سایوانونه نه لري، مخلوقه ډیر زاینه لږ دی، پیسې پرې دی، پاری غریبې دونې نشته. دا خلک راوتل چې سچ پچ مجبور دي، مزدوري دی، خاري د پاره هغه خواري مزدوري نشته. په واجه د دې چې ځایونه کمزوري، سایوانونه نشته، وسایل نشته، کار کمزوري دي.
که څه هم دغه ډول بازارونه د خلکو لپاره یو شبختیا ده او کولای سي له دې لارې خپل کورنۍ ته عاید پیدا کړي، خو دلته غیر معیاري خوراکي توکو خپل سر او انساني او حیواني درملو پلور خلک اندیشمن کړي. خلک د طالبانو له حکومت څخه په دې بازارونو کې د نظارت غوښتنه کوي.
زمانم نه دام آمد دی دواوی ستا د ایوانانو دواویم ستا د انسانان دواویم ستا دلته خرڅیږي. باید سچا میواله راسی پر وګرځيږي، وی ګوري در خپل کلام او در خپل دغه نظارت او باسي چې سم دواوی انسانان ته به फायदा وکي او د ایوانانو دوا به ایوانانو ته फायदा وکي. وروره
نانو محمد ولید د کندهار ولایت د جید ولسوالۍ د باغ پل د سیمه سیدن کوي. د تمه ایوانې دواوی هم انساني دواوی خرڅیږي او اکثره دواوی تر در وخت یې دی. ما د اسلامي امارت د عامه روغتیا د وزارت یا د کندهار ولایت د عامه روغتیا د ریاست ما دایل ده چې دا دوا مخه ونیسي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د عامه روغتیا د مسولینو نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول.